په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سو د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله ده. السلام علیکم. په خبری راپورونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ثبات او همپالنې د انتخاباتي دلیل مشر سره سیاسي موافقه لاسلیک کړه. په دې خبری مجله کې د دې سیاسي موافقې د جزئیاتو په اړه تاسو ته وروستي معلومات درکوو او په دې اړه تحلیل هم خبرو. په پیل کې له احمد تکل نه خبرونه اورئ.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په هیواد کې د سیاسي بحران د پای ته رسولو موافقه نن لاسلیک کړه. د کونړ ولایت پر سیمو له یو ځنډ وروسته د طالبانو حملې بیا پیل شوې دي او د ترکمنستان دیکتاتور ولسمشر 1402 تنه بندیانو ته عفو وکړه. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د سیاسي کړکیچ د حل موافقه نن په ارګ کې لاسلیک کړه. تمه ده چې د دې موافقې لاسلیک به په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د واک پر سر اوږده لانجه پای ته ورسوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی له ملي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د دې موافقې له مخې به ښاغلی عبدالله د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس وي او د ټیم غړي به یې په کابینه کې غړیتوب ولري.
چند موضوع مهمه که در این توافقنامه است، عبارت از ایجاد شورای عالی دولتی است و مقام یا شورای عالی مصالحه ملی هم است که ایجاد میشه و مشارکت طرفداران آقای دکتر عبدالله در حکومت افغانستان است.
په افغانستان کې روانه سیاسي لانجه وروسته له هغه پیل شوه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی د تلې د شپږمې د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ، خو سیالي ښاغلی عبدالله دا پریکړه ونه منله. په فبروري میاشت کې هغه مهال چې ولسمشر غنی د دوهمې دورې لپاره لوړه وکړه، نو ښاغلی عبدالله هم مهاله د لوړې مراسم راوبلل. د افغانستان دفاع وزارت د افغان ځواکونو د دفاعي حالت له ختم او د تهاجمي حملو له پیل وروسته وسلوالو مخالفینو ته د درنو زیانونو د اړولو خبر ورکوي. ولسمشر اشرف غنی د سه شنبې په ورځ په کابل او ننګرهار کې په تروریستي حملو کې د لسګونه ملکي وګړو له مرګ ژوبلې وروسته افغان ځواکونو ته د تهاجمي حملو د پیل امر وکړ. د دفاع وزارت ویان روحلا احمد زینن ازادۍ راډیو ته ویل چې په بدخشان، پکتیا، پکتیکا، روزګان، خوست، هلمند، بادغیس، هرات، کندهار او فاریاب ولایتونو کې افغان ځواکونو په تازه هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبلې اړولې ده.
په دې څو ورځو کې موږ ته ولیدلو چې د دښمن مهم سنګرونه او مواضع په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د هوایی عملیاتو او ځمکنۍ عملیاتو له طریقه تر هدف لاندې ونیسو او دوی ته زیات تلفات هم اړول سوي دي.
ښاغلی احمد زی زیاته کړه چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره دا عملیات به دوام وکړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په تیرو 24 ساعتونو کې د دې ولایت د مرورې او شلتن ولسوالیو پر امنیتي پوستو حملې وکړې، خو افغان ځواکونو د حملې شنډې کړې. د کونړ امنیت قمندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار نن د غوی په 28مه ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې حملو کې طالبانو ته تلفات اوښتي، خو افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی.
زمنګ نظامی قوتونه کاملا هغه ته جواب ورکړی دی، هغه تلفات لري او کم دس مشکلات نه دی را تشویش شي، هغه قابل تشویش وي.
طالبانو تر اوسه د دې حملو په اړه څه نه دی ویلي. د سیمې خلک وایي په تیر یو کال کې دا لومړی ځل دی چې طالبانو په دې سیمه کې حملې پیل کړي دي. په کونړ ولایت کې تیر کال د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ پر سیمو د ولکې پر سر درنې جګړې وشوې چې د سیمې خلک هم پکې زیانمن شول. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د پاکستان پولیس وایي په پنجاب ایالت کې د داعش ډلې څلور غړي وژلي دي. د پاکستان د تروریزم ضد پولیسو نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا کسان د استخباراتي معلوماتو په نتیجه کې تیره شپه د پنجاب په بهاولپور سیمه کې د شپنیو عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. خبر پاڼه زیاتوي چې پولیسو له دې ډلې څخه وسلې او د بمونو د جوړولو وسایل هم ترلاسه کړي دي. امنیتي چارواکي وایي د دې کسانو له نیولو سره د یوې احتمالي حملې مخه نیول شوې ده. چارواکو ویلي چې د کسانو پر مذهبي تاسیساتو د حملې پلان درلود، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان پوځ په وروستیو څو کلونو کې تر ډیره په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات کړي دي، خو افراطي ډلې د دې هیواد په ختیځ کې هم فعال دي. په آسیا او اروپا کې د کرونا وایرس د مخنیوي په مقصد د لګیدلو محدودیتونو نرمول دوام لري او د متحدو ایالاتو په ډیرو سیمو کې هم لدې خبرداري سره سره چې دا ویروس تر اوسه نه دی کنټرول شوی، ځینې محدودیتونه د لرې کېدو په حال کې دي. په فرانسا، ایټالیا او یونان کې د ژوند عادي کېدو د یوې نښې په توګه د سمندر ساحلونه بیا پرانستل شوی دي. په جرمنی کې د فوټبال لیگ یا بوندس لیگ لوبې په داسې حال کې پیل شوې چې زرګونه کسانو د ټول هیواد په کچه د محدودیتونو پر ضد مظاهرې وکړې. د اروپا ډیری هیوادونو چې د کووید 19 د ناروغانو او مړینو شمیر پکې راکم شوی، اقتصادي فعالیتونه بیا پیل کړي دي. په اروپایي هیوادونو کې چې دی ویروس سخت وځپل، د مړو شمیر له 1,25,000 واوښت. او د ترکمنستان دیکتاتور ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف 1,402 تنه بندیانو ته عفو وکړه. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د نږدې 200 ترکمنانو او له 200 د زیاتو بهرانیانو چې پر خپلو اعمالو یې پښیماني څرګنده کړې ده، د خوشې کولو پریکړه د کابینې په غونډه کې وشوه. د رسنیو د راپورونو له مخې دا کسان به د سه شنبې په ورځ خوشي شي. چارواکو نه دي ویلي چې د دې بندیانو لیست په کوم اساس چمتو شوی و او دا بندیان د کومو جرمونو په خاطر حبس شوي وو.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازدیګر 6 بجې او څه کم 9 دقیقې سوی ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې له مشر سره شیبه مخکې سیاسي موافقه لاسلیک کړه.
که بدون میانجیگری دوستان بین ندی، می توانیم به طریقه معقول برای حل اساسی برسیم.
دا ثبات و همپالنی دلی و پلوی حاجی دین محمد وی
یقین دارم چه در بهیر و لک چتک کی
ده دی موافقی پاره ده آمو افغانانو نظرونه هم خبرو.
انتخابات تر سره سو ډیرای خلکو ډیرای ولسونو د سر په بای باندې رای ورکړي. ال تولاړو ډیرای مرکزونو ته خو بیا هم د دوی پر رای باندې ماملې تر سره سو د دوی رای ته احترام ونسو.
که وخت وو په خبری مجله کې د راپور هم خبرو چې پاکستان له 2 میاشتو وروسته د اول وار لپاره داخلي پروازونه پیل کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله شیبه مخکې په خپلو کې سیاسي موافقه لاسلیک کړه. د ثبات او همپالنې ډلې هیله ښودلې چې دغه موافقه به په افغانستان کې روان سیاسي بحران پای ته ورسوي. شیبه مخکې محمد اشرف غنی او عبدالله په اړه یو کنفرانس کې هم څرګندونې کړې. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي. اکرام صاحب، دواړو مشرانو څه وویل په دې کنفرانس کې؟
ډیره مننه ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه د هوکړه د لاسلیک په دې غونډه کې وویل خوښ دی چې د بهرنیانو له منځګړیتو پرته یو موافقه رامنځته کیږي او د دې ترڅنګ کورنۍ ستونزې حل کیږي. ښاغلی غنی د ښاغلی عبدالله نه مننه وکړه چې د سولې د مصالحې شورا مشرۍ ته یې غاړه کې خو دا ویل چې په دې سره یې د نوموړي مسؤلیت ورسپک کړ. ښاغلی غنی دغه شان لمنځګړو هم مننه وکړه چې د پوینا د دې ورځې د را رسیدو لپاره یې نستړی کیدونکي هلې ځلې وکړي.
ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین ندی، می توانیم به طریقه معقول برای حل اساسی برسیم. د افغانستان د ملي مصالحې د عادي شورا رئیس محترم ډاکټر صف عبدالله څخه مننه کوم. د هیواد ملي ګټو ته یې خپل ژمنتیا او تعهد ثابت کړل او دغه لوی مسؤلیت یې ومنه.
خغلی عبدالله هم په خپلو خبرو کې لمنځګړو نه مننه وکړه. وی ویل چې په دې هوکړې سره به سولې ته لاره هواره شي، د غشان به حکومتولي ښه شي، حقونه به خوندي شي او د قانون او ارزښتونو درناوی به وشي. نوموړي وویل چې د یو ټول شموله حساب ورکوونکي او تکړه اداري د رامنځته کولو ژمنه وکړه او ټینګار وکړه چې باید د قانون درناوی وشي او له کرونا وایرس جلکارۍ او ناانصافۍ ول فساد سره باید مبارزه وشي. خغلی عبدالله ویل هوکړه آسانه کار نه وو، خو بې ثباتی د خلکو په خیر نه وو. دا پریکړه خلکو سره په مشوره کړی ده.
امیدوارم چې د دې فرصت کې آمدن پیش آمدن با استفاده از تجارب گذشته و آینده با دید به آینده بهتر همه کوشا داری باشیم که این توافقنامه عملی شود و این به خیر مردم افغانستان است و حمایت مردم افغانستان برای موفقیت حمایت مردم برای موفقیت هر نظام مهم است و به خاطر رسیدن به صلح ان شاء الله که توافق ما را نزدیکتر بسازد به رسیدن به صلح.
سالی صاحب د هوکرلیک په متن کې چې یو کاپی هم ازادي راډیو تر رسیدلې دا راغلی دی چې د مهمو وزارتونو په ګډون به دواړو لوري لخوا د کابینې 50 سلنه غړي معرفي کیږي. د غشان به د خاغلی عبدالله مهم ټاکنیز ملګری عبدالرشید دوستم ته د مارشالې افتخاري رتبه ورکول کیږي او د عالی شورا او د ملي امنیت شورا غړیتوب به هم لري. خاغلی دوستم اوس مهال ستر جنرال دی. د دې هوکړې له مخې د غشان د دولت عالی شورا را منځ کې کی چې یو مشورتي شورا به وي او ځینی سیاستوال به غړي وي. په هوکړلي کې راغلي دي چې د مصالحي علي شورا به خپلواک بودیجوي واحد وي چې حکومت لګښت ورکوي او د خاغلی عبد الله به دغه بودیجې د لګښت صلاحیت لري. دغه شان به خاغلی عبد الله ته د حکومت د دوهم کس په توګه او د نوموړي مرستیالانو او ارشد مشاور ته امنیتي او سیاسي پروتوکول ورکول کیږي. د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خاغلی عبد الله مرستیالان به د ملي مصالحي علي شورا مرستیالان وي. د هوکړلیک لمخې د مصالحي علي شورا رئیس عبدالله به د سولې چارې رهبري کوي. دغه شان به نوموړی د سولې د علي شورا جلسې رهبري کوي او په دې برخه کې به د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ګډون ټول کارکوونکي د نوموړي لخوا په دندو باندې مقرریږي. په هوکړه کې راغلي چې د مصالحي علي شورا به د سولې چارو اړوند مسلې تثبیت تصویب او مشري به کوي. دغه شان به د دې شورا پریکړې د رایو په اکثریت کیږي او د اساسي قانون لمخې به د دې شورا پریکړې د ولسمشر او د دې شورا د ګډ مجلس د تصویب په پایله کې ورستۍ او د اساسي قانون پرانا کې به پلي کیږي. د دې ترڅنګ له طالبانو سره د خبرو کوم پلاوی چې ټاکل کیږي هغه پلاوی به هم د مصالحي علي شورا ته خپل راپور ورکوي. په هوکړه کې د دواړو لوریو ترمنځ ځینې ژمنې هم شوې دي. د ولایتي شورا ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو ته دوی وایي چې باید لاره به هواریږي تر څو د لوی جرګې رابللو ته شرایط برابر شي. د دې ترڅنګ د خاروالیو د پاره هم د انتخاباتو د کولو ژمنه شوې ده او پکې ویل شوې دي چې د دغه ټاکنو نه به وروسته د اساسي قانون د تعدیل پلاوی د حکومت په جوړښت کې د بدلون لپاره ټاکل کیږي. که څه هم په دې هوکړه کې د حکومت په جوړښت کې د بدلون پاره څه نه دي ویل شوي، خو له دې وړاندې خاغلی عبدالله او یو شمېر پلویانو یې غوښتنه کړې وه چې باید د صدراعظم بس رامنځته شي او د ولسمشر ځینې واکونه چې دي هغه صدراعظم ته انتقال شي. سالی صاحب، په دې د دې هوکړې د لاسلیک په غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي او استاد عبدالرب رسول سیاف چې جهادي مشر او رهبر دی، دغه شان یونس قانوني، زلمی رسول، کریم خلیلی، باتور دوستم او یو شمېر نور او معصوم ستانکزي د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس دوی ګډون کړی او کرزي د دې ټولو په نمایندګۍ باندې هغه ډله ده چې په دې هوکړې کې منځګړیتوب کولو. کرزي د دې ټولو په نمایندګۍ او استازیتوب باندې خبرې وکړي.
دا موږ څو سپین ږیرو چې دا کوشش وکړ دې لپاره چې افغانستان په سرعت سولې ته لاړ شي. تېره سې شنبه زموږ د هغه بچیانو چې سترګې تازه دنیا ته رنیسیم وې په هماغه لحظه بېرته پټ شوې او دا زموږ د المناک حالت سوزنده بیان دی. هسې کله زیاتر سوزنده تر و دردناکتر شده نمیتانه. به همین دلیل امروز مطمئنم که همه ما مسترد بسیار زیاد داریم که در یک فضای اتحاد و اتفاق ملی و همکاری مشترک با سوی صلح و آبادانی خاتمه به پیش میریم.
سالی صاحب، په دې سیاسي هوکړې په اخره کې لیکل شوی چې د افغانستان د ملي او سیاسي مشرانو یو 15 کسیزه ډله به د منځګړو په توګه د دې هوکړې د پلي کولو څارنه کوي او د موادو د نه تطبیق په صورت کې به هغوی منځګړیتوب کوي او په یو بل باندې به هر څه مني. د جمهوري ریاست د تیرو ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته چې له مخې اشرف غني ټاکون ګټون کې اعلان شوی او دغه ستونزې د دواړو لورو ترمنځ رامنځته شوې چې د حل لپاره یې په کور دننه او بهر هڅې روانې وي. خو اوس چې دغه سیاسي هوکړه لاسلیک شو، یو شمیر سیاسي کارپوهان که څه هم د دواړو لورو ترمنځ دغه لاسلیک شوې هوکړه د ملي وحدت د حکومت په شان نه بولي، خو وایي چې راتلونکي 15 کلونه به هم له ستونزو نه خالي نه وي. دوی اندېښنه لري چې په افغانستان کې د یو بد کلتور دود کې خودل شوهر 15 کاله وروسته به د ولسمشرۍ له ټاکنو وروسته دغه ورته ناندرې رامنځته کیږي او بالاخره به واک ویشل کیږي او ګډ حکومت به جوړیږي. بله صالح صاحب،
ډېره مننه د اکرام. له اکرام په راپور کې مو وردل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ موافقه لاسلیک سوه. د دې موافقې جزئیات اکرام له اکرام په یو راپور کې راکړل. اوس اوري چې ولسمشر له شاوخوا دریو میاشتو ناندرې وروسته خپل ټاکنیز سیال عبدالله د مصالحې عالي شورا د مشر په توګه وټاکه. په هغه موافقه کې چې نن د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ لاسلیک سوه، راغلي چې د مصالحې شورا پریکړې به الزامي بڼه ولري. اسدالله الدین پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
افغان حکومت داسې مهال د افغانستان د مصالحې ملي عالي شورا رامنځته او مشري عبدالله ته ورکړه چې په وروستیو څو ورځو کې د سولې بهیر د حکومت او طالبانو جګړهییزو دریځونو پیکه کړی دی. د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د شوی هوکړې په یوه برخه کې راغلی چې ښاغلی عبدالله به د سولې بهیر او د سولې په اړه د هر ډول غونډو مشري کوي او د ادارې او د سولې وزارت کې به د ګمارنو واک ورسره وي. هوکړه کې راغلی د مصالحې شورا پریکړه به د اکثریت رایو پر بنسټ وي، خو ټینګار شوی چې دا پریکړه به وروستۍ او الزامي بڼه به ولري. افغانستان کې د سولې اړوندو چارو یو شمیر کتونکي وایي عبدالله طالبانو سره د جګړې سابقه نه لري او به کولای شي چې دغه ډله د سولې خبرو ته راماته کړي. مشتاق رحیم چې د سولې په چارو کې څېړنه کوي وایي کچیرې له هوکړې سره سم د سولې ټول واک ښاغلي عبدالله ته ورکول شي، د سولې بهیر به نوی رنګ واخلي.
ډاکټر عبدالله، هم موږ چې لیدلی دی په تیرو 15 کلونو کې سولې ته متحد سړی پاتې شوی. که تاسو یو مثال زه تاسو ته درکړم چې حزب اسلامي سره چې کله سولې تړون کېده نو په هغه برخه کې دې سړي خورا ډېره همکاري کوله. همداراز وروسته هم د خپل کمپاین په لړ کې، د کمپاین نه وروسته د سیاسي شخړو پر مهال هم د ده ټینګار دا و چې سولې ته باید موږ لومړیتوب ورکړو، سولې باندې باید تمرکز وکړو. نو د دې سړي نیت ته په کتو، تیر ټریک ریکارډ ته په کتو، یو ستر سیاسي شخصیت پاتې شوی دی. تیر درې دورې ولسمشري ټاکنو کې مخکخ دویم مخکخ کاندید پاتې شوی دی. نو په دې معنی چې یو ستر سیاسي شخصیت دی او د دې ډول غټ سیاسي شخصیت د سولې بهیر به شریک کول، دا د سولې بهیر ته د اهمیت قایلېدو یو ننداره ده چې حکومت وړاندې کوي چې دا هم د سولې بهیر سره ګټه کوي.
ښاغلی عبدالله د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال هم ویلي وو چې که سوله راځي نو ټاکنې دې نه ترسره کیږي. نوموړي د اجرایه ریاست پر مهال هم د سولې پر بهیر ټینګار کاوه او په وار وار د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو خبره کړې. د سولې چارو یو بل مخکښ کتونکی چې مسکو کې د طالبانو له پلاوي سره هم کتلی، د سولې شورا پخوانی مرستیال حاجي دین محمد دی. نوموړي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که حکومت د طالب بندیانو د ازادېدو واک هم ښاغلي عبدالله ته ورکړي، په خبره یې د سولې بهیر نوی رنګ اخیستلی شي.
دغه برخه چې تر اوسه پورې لکه د سولې شورا معلقه وه او دغه د سولې خبرې بیخي ولاړې وي په ټپه، نو اوس یو مرجع داسې مرجع چې هغه دې ته ژمنه وي دا منځته راغله. نو زه یقین لرم چې دغه بهیر به لږ چټک کی. خو مخکې ما وویل چې دا د بندیانو موضوع چې تر اوسه پورې هغه 15,000 بندیان نه دي خوشی سوي او طالبان وایي چې دا خوشی نسی، مون خبر نه شروع کوو. نو دغه دې سره چې د بندیانو خبرم چټک شي نو زه یقین لرم چې فایده به ولري.
افغان حکومت له تیرو دریو میاشتو راهیسې تر ډیره په خپل منځي اختلافاتو بوخت وو. دا اختلافات داسې مهال رامنځته شول چې امریکا او طالبانو په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. نیوکې دا دي چې همدې اختلافاتو د سولې بهیر مخه هم ډپ کړې وه او بین الافغاني خبرې هم ځنډولې وې. د سیاسي ناندریو له حواري سره پر سولې تمرکز او د دې بهیر بریا ته هیله پیدا کیږي، خو هغه به تر ډیره د افغانستان د حکومت او طالبانو په نیت او عمل پورې تړلې وي. هغو لورو چې وروستیو څو ورځو کې یې یو د بل په وړاندې د جګړې ډګرونه تاوده کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.
تر اردو سیاسی ناندریو وروسته بالاخره د افغانستان ولسمشر او پخوانی اجرایی رئیس نن په خپل منځ کې جوړجاړی وکړ. د موافقه چې پر اساس عبدالله عبدالله د مصالحتي شورا رئیس ټاکل شوی د سولې د خبرو د پای لوري ته یو مهم ګام ګڼل کیږي. د دواړو خواوو په موافقه کې د واک ویش تر څنګ د ولسوالي شوراګانو او ښاروالیو د انتخاباتو په شان ځینې ژمنې ایستې دي. دا ژمنې څومره عملي دي؟ دغه پوښتنه عصمت څاروان د سیاسي مسایلو له کتونکي نظیم سمون څخه د مرکې په پیل کې کړې.
په نورمال حالات کې له داسې توافق سره هیڅوک موافق نه دي او هیڅوک پرې راضي نه دي. اوس هم ډیر افغانان په دې باندې غوسه دي چې ولې داسې توافق وشو ځکه چې انتخابات شوي او انتخابات یو ګټونکی لري، ولې هغه بحران او بنبست چې رامنځته شوی او هغه دا ایجابوله د هیواد ملي ګټو دا ایجابوله چې باید دغه بنبست پای ته ورسیږي، ځکه هم په بهر کې او هم له هیواده بهر په دواړو ډلو باندې فشارونه او چې زر تر زر یوې موافقې ته ورسیږي. حتی موږ د دې شاهد چې دغه بنبست له وجې افغانستان یو میلیارډ ډالر مرسته هم له لاسه ورکړه. همدارنګه نور مرسته کوونکو هیوادونه هم ګواښ کړو که چیرې دواړه ټیمونه توافق ته ونه رسیږي نو دوی به له افغانستان سره په خپلې همکارۍ له سره غور وکړي. له بلې خوا د سولې پروسه هم باید متحرکه شي او د دې لپاره اړتیا وه چې داسې یو توافق شوی وی.
د موافقې پر اساس یو ور بیا واک ویشل شوی دی او دا په داسې حال کې ده چې دواړه خواوې د ګڼو نورو افغانانو په شان د ملي یووالي حکومت تجربه نابریالی بولي. څه فکر کوئ چې آیا افغانستان یو ور بیا د ملي یووالي حکومت تجربه تکراروي؟
بله، د دې توافق په اساس باندې حکومتي څوکۍ ویشل شوې دي، ولې د ملي وحدت لوکمه سره به د دې تفاوت دا وي چې دا ځل به د واک په محور کې یو کس قرار لري. تیر ځل خو داسې و چې کله به رئیس جمهور پرېکړه کوله نو اجرایي رئیس به خامخا مخالفت کوو، یا دا چې اجرایي رئیس به کوم څه کول نو رئیس جمهور به مخالفت کوو. خو دا ځل به یوازې رئیس جمهور پرېکړې کوي او اجرایي رئیس به په ځینو مواردو کې یوازې د مشورې تر حده پورې واک لري. دقیقا دا سړی څه نشي ویلی چې د دې حکومت راتلونکی به څنګه وي، ولې دا ځل د حکومت منتخب حکومت ده او کوم داسې خاص ټایټل هم نه لري که ووایي چې د ملي وحدت حکومت یا توافقي حکومت یا مشارکتي حکومت. یوازې یوې ډلې ته په حکومت کې سهم ورکړل شوی ده او خپل ډاکټر صاحب عبدالله ته د مصالحې عالي شورا مشري ورکړل شوی ده چې دغه شورا به هم د رئیس جمهور تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي.
په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د ښاروالیو او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په شان یو شمېر ژمنې په دې موافقه کې شوې دي. دا ژمنې څومره عملي دي؟ البته دې ته په پام چې د ملي یووالي د حکومت په موافقه کې هم دې ته ورته ژمنې شوې وي.
په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات کدا سی وی چې لکه تیر ځل د ملي وحدت په حکومت کې دواړو ډلو خپل کسان را وصل کمیسون ته او کمشنران او ټاکه. زه فکر کوم دا ناکامه تجربه ده او کدا سی چې په اساسي ډول په دې سیستم باندې سره کتنه کیږي او هغه بالل باور د خلکو پی بیا هي کیږي نو دا خده. پات شو د خاروالي او لسوالي شوراګانو ټاکنې دا هم زه فکر کوم اوسنوي نازک شرایط ته چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه ده دغه انتخابات به هم ممکن نه وي، ځکه چې تیر کال هم د همدې انتخاباتو لپاره حکومت تصمیم نیولی ولې بریالی نه شو پکې. نو د دې توافق ځینې مواد چې دي هغه په وخت پورې تړلي مسایل دي چې وخت به ځواب ورکړي او به ګورو چې څه کیږي.
د سیاسي مسایلو شینونکی نظیم سمون وی چې د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې په اړه خبرې کولې. له اردو سیاسي ناندریو وروسته بالاخره نن د افغانستان ولسمشر او پخواني اجرایی رئیس په خپلو کې سیاسي موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې په اړه به د کابل او غزنی د څو اوسیدونکو نظرونه واورو.
عزت الله مالیار د غزنی ولایت اوسیدونکی مده کوم توافقنامه چې امضا شوې ده د افغانستان د خلکو لپاره د دولت لپاره په زیان کې ده. د افغانستان د خلکو له ژوند سره زیاته د ظلم ده. په هیڅ صورت باندې موږ ځوانان د کارته خوشبینی نه خیو.
دا خکار وشو چې دوه سترمن جوړ جاړی راغ اوس دا دواړه باید خپلو منځو کې د ملت غم وخوري. یو طرف نه داعش وژني دا ملت، بل طرف نه طالب وژني دا ملت، بل طرف نه بل وژني دا ملت. اخر دا وطن کورونا هم گیر کړ، طالب هم گیر کړ، داعش هم گیر کړ. دا دواړه د دې اوس حال پیدا کی چې یو طرف د مرض بل طرف داعش او د دې غم دی وخوري. دا ملت دې بحران نه راوباسي.
ټول خلک په تمو باندې دې سره جوړ راځي. دا یو کورونا وایرس مرض پیدا شو، یو نور دلته سل جنجال دی، بل خلکو دا بانه وسط اشرف غنی او دی جوړی کنځلې بارچا کولې. دې بارنده کې د خلکو ته وګوري، بل دې وطن ته وګوري، نور دا زړه جنجالونه باید خپل منځ کې ختم کړي.
روشو چې سوله راشي خدای کړه، اتفاقی ختم شي، اتفاق راشي خدای. آئندہ کې باید وطن د پاره چې د خو منډه اترل او کړي او خو کوشش وکړي چې خپل وطن جوړېدو د پاره کوښښ وکړي.
میسان لادا د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی، د ګډ حکومت کومه توافقنامه چې لاسلیک شوه دا د ټولو افغانانو په زیان و. هیڅ افغان به زما په نظر داسې وي چې له دې توافقنامې سره دی موافق وي، ځکه په تېر ځل کې موږ تاسو ولیدل چې انتخابات ترسره سو، ډیری خلکو ډیری ولسونو د سر په بیه باندې رایې ورکړې، هلته ولاړو د رایې مرکزونو ته، خو بیا هم د دوی په رایو باندې معامله ترسره سوه، د دوی رایو ته احترام ونه سو. بیا په راتلونکي وخت کې که بیا هم انتخابات ترسره کیږي، زما په نظر هیڅ افغان به دې ته زړه ښه نه کړي چې د رایې صندوق ته ورشي او خپل رایې وکاروي.
زه سید حسین د وردګ ولایت غزنی کې دکاندار یم. زه خو دا پکه کړم د آینده کوم کړي عمل ته چې دی ګورم، نو انشاءالله دا روزم توغونه زیات کتل مو کو، زیات مو توانیم کو، زیات مو وګیم کو، زیات مو بیکارم کو. خو که چیرې د خدای رحم مند و شو دی پرې ارزیتی پاک وکړو، سم کاری وکړو، نو موږ خوشاله یو. او که نه وو نو کوم د کوم چې تیر شوی حکومت دی په دوه ترتیب کوي، خدای دې تباه کړي چې ورک شي تخلاص شنه.
د سیاسي موافقې په اړه مو د غزنی او کابل د څو اوسیدونکو نظرونه واورېدل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله په خپل کې سیاسي موافقه لاسلیک کړه. د دوړو مشرانو ترمنځ د ولسمشري تر ټاکنو وروسته شاوخوا درې میاشتې کړکیچ روان وو. د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریه بارکزي څخه مې چې به مخکې پوښتنه وکړي چې دغه موافقه بر څومره د قدرت پر سر روان کړکیچ ختم کړي.
دې څنګه نیو کړکیچ او لانجه حل شو، لخوا کې دی شي پیل د نورو سیاسي مشکلات وي. که څه هم زه نه غواړم په سر کې بدبین اوسم دې موافقت نامې ته، مګر د محتوا په پام کې نیولو سره په دې کې ډېر شیان راغلي دي چې د افغانستان د قوانینو سره په ټکر کې راځي، او د دې تر څنګ کېدی شي چې د سیاسي رهبران خپل منځ کې توافق ولري. خو دا چې د حکومت جوړښت څنګه وي او څومره په دوی دغه موافقتنامې ته احترام قایل شي او عملي بڼه ورکړي، دا هم تر اوسه پورې لا روښانه نه ده. هېر هم نه شي چې په 2014 کال کې چې کوم موافقتنامه لاسلیک شوله، هغه په ملي او بین ملي سطحه باندې تر نسبت تر نننۍ موافقتنامې معتبر و. خو بیا هم د افغانستان ضرورت ایجابوي چې داسې یو حکومت جوړ شي په هغه کې ټول د افغانستان خلک، سیاسي ګوندونه او هغه قومونه او ښځې او نر خپل په دغه ځان په دغه هنداره کې وویني.
میرمن بارکزی، لا هم د خلکو سره ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي، ځکه چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال دواړو مشرانو همدا خبره کوله چې په قدرت کې به یو بل ته د شراکت موضوع نه تاییدوي. اوس په کابینې کې د 50% غړو د معرفي کولو خبره شوې ده. د والیانو او نورو چارواکو په معرفي کولو کې د ثبات او همپالنې ټیم د شراکت غوښتنه شوې ده، او ویل شوي چې اشخاص به هم د مواجه دلایلو له مخې د دوی په غوښتنه لرې کیږي. په دې برخه کې زیاتو بحثونو ته اړتیا ده چې ځینې وضاحتونه رامنځته شي.
متاسفانه تر اوسه پورې خاطره همدغه د موافقتنامې رسمي متن خلکو په لاس باندې نه دی. هېر هم نه شي چې ولې د دې ځلې د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم ډېر نور هم خپل پای کلکه تر هغه پورې چې وتوانېږي نور قوت هم ترلاسه کړي، ځکه چې مخکنۍ کابینه کې صرف 50% د کابینه وو، مګر نن سبا لیدل کېږي د هغوی قناعت تنها یوازې دې خبرې باندې نه دی، ځکه چې دوی والیان غواړي، مستقل ریاستونه غواړي، په سارنوالۍ کې خلک خپل غواړي، اوګاماري په قضات کې، شورای عالي سره محکمه کې دوی غواړي خپل خلک ولري. زه فکر کوم چې دغه رقم ویش په سیاسي منطق باندې برابر نه راځي، ځکه چې ویش که چېرته د استعداد او توانمندۍ له مخې کېږي هغه یو معقولیت لري، مګر که چېرته دغه وشي چې ولا په دې ولایت کې ما رایې ډېر وو نو والی به زه ټاکم، بیا به بل وایي چې ولا په دغه وزارت کې ما خلک دی دي بیا به زه وزیر یم. دغه یو بل بحران دی، یو بل نامدین دی چې پیل کېږي، او مخصوصا که چېرته د افغانستان عدلي او قضایي سیستم لکه څنګه چې نن د سیاسي اهدافو مرکز ګرځیدلې او د هغه په واسطه باندې سیاسي عقده ګشایان کیږي. هغه نه روسه کچېته دا د دوه چمنو په مابین کې ویشل شي، نو زه فکر کوم چې دا به یو ستره جفه د افغانستان د سیاسي نظام سره.
د ولسی جرګې پخوانی استاد شکریا بارکزی والدې سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. دویمه ماشومانی نیم ساعته خبري مجله له سید سمی عباس نووري.